افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په باب اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ او وویل چې د نړیوالو ملاتړ چې هر څومره دغه پروسې زیاتېږي د انتخاباتو ته مشروعیت ورکوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډېر وګړي کولی شي د رایه ورکولو له حق څخه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا $12 میلیارد مرستې غوښتنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي عربستان په دغه پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیل زاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم ولاړ شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي کولی شي د رایه ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنجشنبه په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچ یا ماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي ترڅو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي. یا ماموتو دغه راز وویل، افغانان باید ونه ګواښل شي چې د خپلو استازو د غوره کولو او د خپل هیواد راتلونکي د جوړولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړی شي. یوناما ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سنبالوي ورته په کار ده چې خپله سیاسي بې پرېوالي یا بې طرفي وساتي. تمه د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله کې بعضی از اونها از طریق زمین و بعد از اینها از طریق
انشاءالله زین د هوا و زین هم د زمک لاره انتقالیږي او د جمعې پورې از به د افغانستان ټول ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومیټریک د اسګاو د استعمالولو لپاره 2000 تنه روزل شوي او د ولسي جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 60000 کسان وروزي ټاکل شوي. د تلې په 28مه د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د ګلبهار افغانستان غوره لیگ کرکټ لوبو په ترڅ کې تیر شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د ودیش منډو په توپیر ماته ورکړه. تمه ده چې نن به د شل اورونو د سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوره لیگ تیر جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو او د اکتوبر تر 28مې دوام کوي. په دې لیگ کې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ یو شمېر ډیر مشهور لوبغاړي لوبه کوي. د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا $12 میلیارد مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې شوې ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په یوې ټلویزیوني وینا کې وکړې او ویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بې ساري حد یعنې $13 میلیارد ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم تېره میاشت $8.4 میلیارد ته لاړلوېدلې چې د دې په وینا ډیره ګرانه ده چې د روان کال تر پایه د اخیستل شوو پورونو ټول لګښتونه پوره کړو. عمران خان زیاته کړه د خپلو پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافي ډالر نه لرو، نو ځکه مو له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور وکړو. د پاکستان صدراعظم د هیوادونو نومونه وانخیستل، خو په تیرو وختونو کې چین او سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې متحدین بلل کېږي له دې هیواد سره مالي مرسته کړې ده. عمران خان وویل پاکستان د 10 تر 12 میلیارد ډالرو پورې مرستې ته اړتیا لري او په بودیجه کې د 18 میلیارد ډالرو کسر هم د مخکینی حکومت ډالۍ وبلله. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې د قضیې له عمقه خبر شو، موږ به پوه شو چې څوک مسؤول دی. خلکو خاشقجي لیدلی دی چې قونسلګرۍ ته ننوتی بیا نه دی راوتی. ترامپ زیاته کړه چې موږ غواړو له دې خبر شو چې بیا څه شوي دي. جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنګټن ورځپاڼې سره کار کاوه د سعودي عربستان یو سخت منتقد بلل کېږي. او په کینیا کې پولیس او د سر صلیب چارواکي وایي د بس د اوښتو په یوه پیښه کې 55 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدانو پر نوویل پیښه هغه مهال وشوه چې بس وښوید او واوښت. د پولیسو یو مسؤول وویل موټروان کنټرول له لاسه ورکړی و. دا پیښه د پلازمینې نایروبي شمال ته په نږدې 200 کیلومتره کې شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ان ټکی انکم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه ما موسیقي ته ځان کړی شوی، خو بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو اړوند یو مطلب راخلو او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاري او د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې دا د افغانانو حق دی چې رایه ورکړي او د ولسي جرګې غړي وټاکي. د دوو سازمانونو په داسې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې انتخابات د امریکا یوه دسیسه بللې او خبرداری یې ورکړی چې دا بهیر به ګډوډ کړي. احمد چیبر له نور تفصیل سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اسلامي همکاري او سازمان د اسلامي هوادو د باور وړ بنسټ دی او د افغانستان له انتخاباتو څخه د دې سازمان حمایت د افغانانو اعتماد نور هم پر دې پروسې پیاوړی کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کولا جان عبدالبدی سیاد د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاري او د سازمان ملاتړ د ارزښت وړ وباله.
دا چې بین المللي مؤسسه لکه د اسلامي همکاري او سازمان یا نور بین المللي سازمانونه زمونګه کړنې ستای او دغه همکاري لري، دا مونږ ته یو نوی روح او پیاوړتیا راوړي. اسلامي همکاري او سازمان چې هغه د ډیرو اسلامي دولتونو یو نمائنده سازمان ده، د هغوی ملاتړ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او پټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به ان شاء الله په پروسه باندې ډیر څه اغیز ولري او د خلکو اعتماد به دغه پروسه باندې نور هم زیات.
د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي یوسف الوسیمین د چهارشنبه په ورځ په وی اعلامی کې وویل چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو د بهیر حمایت کوي. شغله وسیمین د افغانستان د انتخاباتو پر نوماندانو ورستي حمله په سخت ټکیو وخندلې. نو موري د قربانيانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړه او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت ته هوډ ملاتړ وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان عمومي منشي په ورته وخت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې ته چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د چنګاښ په روسیو کې وشوه اشاره وکړه او وی ویل چې دې غونډې د افغانستان ټول دوستانو په جګړې کې شکیل خواوي دې ته هڅولې دي چې د سولې او پخلاینې له لارې هلې ځلې دوه برابره کړي. ملګرو ملتو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړ او په یوې اعلامیې کې څرګنده کړه چې دا د افغانانو حق دی چې په خپله خوښه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د یوناما د سه شنبې د ورځې په اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو په وینا راغلي چې نارینه او ښځینه افغانان دا بشري حق لري چې په آزاد ډول خپل دولت او چارواکي انتخاب کړي. په وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او څو نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړي بریدونه وشول. په دې ترڅ کې د سه شنبې د ورځې په حمله کې چې په لشکرګاه کې وشوه د ولسي جرګې کاندید سالم محمد خان اڅکزی او اووه تنه نورو وژل شول. تر دې مخکې اته تنه نور نوماندان وژل شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي. طالبانو بیا دا انتخابات د امریکایانو یوه دسیسه بللې او ویلي دي چې د دې ټاکنو د ګډوډېدو لپاره بل هیڅ راز هڅې مخونه ګرځوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ګواښ د طالبانو د تبلیغاتو یوه برخه ګڼلې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن به هم د ازادي په څپو نیوز پروګرام کې د انتخاباتو موضوع څېړو. د تاسو لپاره به هم یو فرصت دی چې د انتخاباتو په اړه نظر لرئ، د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له هغو مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام کې دې پروګرام ته رابولو له هغوی څخه پوښتنه وکړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه مو اوریدلی شئ. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو مهیروي. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
برتانیایی ورځپاڼې ډیلی میل په افغانستان کې په تیرو نهو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر زیاتېدو ته کتلی دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2013 کال له جنوري میاشتې څخه تر سپتمبر پورې 2098 ملکیان وژل شوي او 5225 نور ټپیان شوي دي. د دغو تلفاتو ډیری برخه د ځانمرګو بریدونو او بمونو په نتیجه کې ثبت شوې ده. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میچی یاماموتو څرګندونې خبرې کړې چې د دغه هیواد له ټولو شکیلو لورې غوښتي چې د افغانستان بحران ته سوله ییز حل ولټوي. ورځپاڼې دا نقطه هم لیکلې چې په خونړیو پیښو کې ډیری مذهبي اقلیتونه هدف ګرځي. داعش ډلې د داسې ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. ریلیف ویب د جګړه ځپلو هیوادونو بشري وضعیت ته کتلې او لیکلې دي چې په افغانستان کې ملکیان په پراخه توګه او لوی شمېر کې د حملو قرباني سوي. د دې انټرنیټي خبرونې په وینا د یوناما شمېرې ښکاروي چې ملکیان تر ډیره د دولت ضد مخالفانو تر حملو لاندې راغلي. د ریلیف ویب په وینا ځانمرګې حملې بمی چاودنې او د ملکیانو هدفي وژنې سږ کال په افغانستان کې زیاتې سوي دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ خپور کړی، ویل سوي چې په ننګرهار کې ملکیانو ته تر ټولو زیات تلفات اوښتي دي. وروسته کابل، هلمند، غزنی او فاریاب په دوهمه درجه کې ثبت سوي. د ریلیف ویب په وینا د روان کال د لومړۍ میاشتې تلفات د تیر کال 2018 کال د همدې میاشتې د تلفاتو په پرتله 20% زیاتوالی شوی. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ازبکستان د اندېښنو په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په وینا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ګډو ګټو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ډیپلوماټ لیکلي چې د افغانستان په اړه د میرزیایف پالیسي او لیدلوری د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په پرتله بشپړه توپیر لري. خبرونې د تیرو دوو کلونو پر مهال د اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ د برق، د پیر او د روغتیا او زده کړو په برخه کې د ودې په اړه لیکلی دی. د ډیپلوماټ په وینا شوکت میرزیایف په خپله وینا کې د سپتمبر میاشتې په پای کې د ګډو ګټو هیوادونو په کنفرانس کې په تاجکستان کې د افغانستان لخوا د توریزم پر خبرداریو جدي تمرکز وکړ. په مقاله کې راغلي چې د ازبکستان ولسمشر په دې اړه